اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. نن پر زده کوونکو ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده دی. یو خصوصي پانتون دی حقوقو دی پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت راکړ. لومړی دی استادای په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره ودرنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتله غرض، پرتله اقدمنده، پرتله تبعیض او تعصب، همیشه د خپل د هیواد، د خپل د وطن د بچو په خدمت کو او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علومونه هغه څه چې زده دي، هغه علمیات چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل د وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی ورته ویروزی او بل اخره د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعه ته. نو استادی مقدسه دنده په دې ده چې استادان بخصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پی وکي، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادې دنده چې ده ډیره پرمسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، یا په تحقیق سره زه معلم را لیږل شویم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شرعي احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشتې چې وي، که هغه د ساينس د رشتې وي، که هغه د حقوقو د رشتې وي، که هغه د شریعت د رشتې وي، که هغه د طب د برخې، د هر برخې چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی د دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدسه دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړی کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدسه دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
ښه پوښتنه ده. واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه څه انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه څه به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارج ته ورسیږي. اروم ارو استادانو ته ضرورت لري تر څو دغه انسانی ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان چې ذهنیتونه روزي، یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړې چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړې چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړې چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزی. نو دا استادان چې ذهنیتونه روزي، دا استادان چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغوی ته خپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړي په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی، او لکه چې روزی اندغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی، له تبعیض پرته، له تعصب پرته، ټول سره یو ډول چلند ولري. نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي، دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره. نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده، هغه علم ده، هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
دی. زیاته مننه استاد، دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، نو را بسو دی استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زدکونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقونه لري؟
د استادانو حقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقو ته اشاره کوم. ما گران محصلین او گران زدکون کی چه زما غق اوری، نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي، ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي، نو په دې معنا چې استاد احساس کوي چې دغه زدکونکی یا دغه محصل له ما نه خفه دی، یا ما ونه شو کولی چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې، ما ونه شو کولای چې دغه محصل ته علمیت ور انتقال کړم، ذهنیت ور انتقال کړم، علمي ذهنیت ور انتقال کړم، ما ونه شو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کړم، نو ځکه ما نه خفه ده په دې معنی. یا محصل داسې احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړی یا استاد ور سره تبعیض کړی، په داسې حال کې چې استادان د دغه سي منفي پدیدو نه لري دي، نو محصلینو نه دا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترڅو استاد ته دغسې یو ذهنیت پیدا نه شي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه دی انتقال کړی، یا ما محصل سره تعصب کړی، یا مې تبعیض کړی ورسره، نو دغسې یو ذهنیت استاد ته ایجاد نه شي. دوهم حق د استاد په محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي، په دې کوښښ کې ده چې هغه څه چې محصل ته تشریح کوي ورته په صنف کې هغه ورته په ټولو حواسو سره ورته متوجه، او د استاد دغه زحمت او دغه کوششونه چې کوي د خپل محصل سره ده بس نه وي او محصل زده کړي. نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل له خوانه، او دوهم دا چې محصل کوښښ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قونه په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلینو لخوا نه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده، او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي، او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکوي چې د استاد به احترامي وکړي، او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې. او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور، زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکوي ګرانو ځوانانو ته، ګرانو محصلینو ته، لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي، لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي، دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده، او تر ډیره بریده دغه حق پر ځای کړی د خپل د استاد. او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیر خیر روحیه سره سمبال دي، په مؤدب روحیه سره سمبال دي. شته د ناخوالې هم شته، د 50 کال زیات کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده، زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده. اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي، او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي، حقوق ورته ادا کړي، درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیله بیل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړي دي، کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه، که په خوندزي کې او که په پوهنتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیره ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې باعزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په نستړی کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل، نو خدای دې باعزت لري. موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کړو، او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو، او حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمې برخه ته ستاسو د سوال شو یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي؟ زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیر چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ هغه یو غټ مثبت لید به د یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیر، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وي، که لسانی وي، که سیاسي وي، که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري، او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمې دي، چې یو استاد باید همیشه آن تایم وي. په دې معنا چې محصل ته باید زده کړي، لکه څنګه چې استاد آن تایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن تایم اوسئ. او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن تایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته، او محصلین ته په اختیار کې ورکړي ترڅو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري، او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې د نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاشي سیالۍ ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ولري.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم له زده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمېر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن تایم نه وي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپلو ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده؟ او څه غواړي، څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلۍ په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن تایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو، چې په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلي دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او ځکهونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلي دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیکه دوره ده، او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د سلوک نه، باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي، د فاميلي هغه ته سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راجع کیږي، چې دوی د فاميل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلي دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ور داخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلي په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې دسی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن تایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته داسې مسایده کو، او داسې ورته عیاره کو چې هغه په خپل کوخه خو کې چې درس سره علاقه من وي. او دا د یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره، په داسې یو طریقې سره درس انتقال کی چې د صنف تنبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي، هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راته وایئ کوم معاش چې لرئ، آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیر ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو متاسفانه باید وایم چې استادانو هغه عمده حقي او لمرنۍ حقي چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطحه باندې نو د دوی امتیازات او حقوق د صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي دا نه مبالغه به وي او نه بل حقیقت او منطق نه لری خبروی. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې په سختو حالاتو کې په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوی دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښې پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړې وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پر انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته خپلو مشکلاتو ته به وي. علاقمندي به هم ډېره خاصه علاقمندي به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډېر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړې وي.
بله، په بس کې چې ناصر روحان اسوله خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازاتو ته توجه کی دوی ته هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات دی ورته په واک کې ورکی تر څو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروستیو کې یو شمېر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په ځینو ځایونو کې په ځینو برخو کې استادانو سره دغسې چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغسې یو ډول سلوک شوی او بندي شوي یا مثلا بې عزته شوي او بې عزتي ورسره شوي. استادانو ته د رهبرۍ په سطحه باندې درناوی پکار دی، ځکه که چیرې د پورته نه دوی لپاره د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمینه مساعده نه وي، طرحې ورته جوړې نه شي او سیمینارونه ورته ونه نیول شي، مشورې ورسره ونه شي د استادانو سره، نو طبعا چې په ټیټه کچه هم د دوی احترام نه کیږي او بالاخره دوی سره دغسې سلوک کیږي او دغسې منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي. استادان هغه څه وایي چې له کتاب نه زده کړي دي، هغه څه وایي چې له علم نه زده کړي دي. دوی هیڅکله مغرضانه بحث نه کوي، هیڅکله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشران ته د وطن. همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي، یو ټولنه اصولي ټولنه وي. استادان تل په همدې فکر کې وي او همدغه سي مشوري ورکوي. نو له مشرانو نه مدا هیله ده چې استادان سره د مشوري وکړي، د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي، نه دا چې هغوی توهین شي، هغوی ته اهانت وشي، هغوی ووهل شي، وټکول شي یا مثلا بندي شي. نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي، که غواړي چې ښه حکومتداري وي، که غواړي چې د خلکو زړونه لاسته راوړي، که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي، نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي. د استادانو مشورې مغرضانه نه دي، بلکې ګټورې دي. په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوې دي. او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
ډېره مننه، تاسو نوم کورم ودان.
قدرمنه دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي. تربیه فرضای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپگو د سهار تر شپگو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار لشپگو د مخام تر شپگو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
جانان سر گتا میخ کتا پرتا کی گی، خوشی او غم جانان دے ہر چا میل مکی گی جانان سر گدا میں کتا پورتا کی گی یوا لحظہ میں نہ ہری گی جانان سر گدا میں کتا پورتا کی گی یوا لحظہ میں نہ ہری گی جانان سر گدا میں کتا پورتا کی گی جانان سر گدا میں کتا پورتا کی گی جانان سر گدا میں کتا پورتا کی گی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
I'm
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
آزادی ملما
درنو اوریدونکو، شی چاره د ازادي رادیو نننې ملما مو یو داسې څوک دی چې په ماشومتوب کې مهاجر شوی او په لوینه کې په همغه هیواد کې چې کورنۍ ورته پناه وړې و د سفیر مرستیال ګمارل شوی دی. نن سبا په بریتانیا کې اوسی. زرده شمس یادوم چې په ژوند کې جالبې خوشي او ترخی خاطرې لري. د اوریدو لپاره را سره ووسئ. شمس صاحب، تاسو ته اول سلامونه وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منله. خبرې به ستاسو له ماشومتوبه را پیل کړو. څو کلن وی چې مهاجر شوئ؟
ډېره مننه سروان صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. تخمینا داسې درې نیم څلور کلن به ومه چې زمونږ کورنۍ مهاجره شوه. نو دقیق هغه تاریخ راته خو نه دی یاد، خو داسې غالبا مشران راته ویلي چې درې څلور کلن وی. تاسو
د خپلې کورنۍ په اړه راته ووایاست، تاسو چې درې څلور کلن وی ولې مو کورنۍ وغوښتل چې مهاجر شي؟
د افغانانو ژوند لکه ټول دغسې کړاوونو مصیبتونو ډک دی. زمنګ کورنۍ، زما پلار د بخل شمس الزده شمس یو سیاسي مبارز و، یو خو د افغان ملت ګوند ډېر فعال غړی و په هغه وختونو کې چې بیا وروسته د مشرۍ مسؤلیت هم په غاړه شو. د دې تر څنګ د باچا خان هم یو کشر ملګری او د هغې لاروی هم و. په افغانستان کې چې کوم تحولات راغله د ثور د کودتا نه راوروسته، نو متاسفانه هم دغسې یو بدبختي وه چې تر ننه پورې دغه ادامه لري. د خودخواهۍ او د بل د نه منلو دغه زغم نشته دی. نو هماغه وجه وه چې هغې بل فکر نه منو، بل ګوند نه منو، بل سیاسي لارې نه منله، او دغسې یو شرایط رامنځته کړه چې هغوی د هغوی د ترور پلان ونیو زموږ د پلار. او بس هماغه دلیل چې بیا خدای پاک ساتونکی دی، هغوی وی نه شو نیولی. او بیا د هغې نه څو میاشتې وروسته چې زمونږ نیکه هغه وخت کې ژوندی و، د هغې ژوند هم هغه متقاعد صاحب منصب و، هغه ډګروال و، د حضرت ظاهر شاه، او د هغې وختونو هغې ډېر زیات خدمت کړی و د دې وطن. خو هغې ته هم دغسې شرایط پیدا شو چې ژوند نور نه شو کوی، او هغه دایره راتنګه شوه د هغه وخت د رژیم لخوا. نو مجبوره شو چې بیا هیواد پرېخستو.
شم صاحب، په پاکستان کې بیا چیرته میشوئ؟
پاکستان کې د پښتونخوا په پېښور کې اوسېدلو. هلته بیا د ورسک روډ یو ته ویلې که باپیانو کې، نو زیاته موده د شل 15 کاله ما هلته تیر کړه.
درس مو بیا څنګه پیل کړ؟
اول خو دغه افغانان خو دغسې یو بدبختۍ سره مخ دي. موږ خو یاد نه شو، مشرانو ویلې موږ خو لا واړه وو چې موږ لاړو. زموږ نیکه حتی نه غوښتل چې موږ مکتب کې داخل کړو. هغه فکر کاوه چې خو افغانستان کې یو مشکل راغلی دی، څو میاشتو کې به حل شي او بیرته به خپل وطن ته ځو. خو بیا نور د کور غړي چې هغې ویل چې دغه وضعیت نامعلوم دی او دغه ماشومان باید په ښوونځي کې شامل کړو. نو بیا ما هلته کور سره نږدې یو مکتب و په همدې کبابیانو کې، په هغې کې بیا یعنی د پاکستاني حکومتي مکتب و، په هغې کې شامل شو.
پوهنتون ته مو څنګه لاره پیدا کړه او چیرته؟
افغانان د پاره متاسفانه شرایط سخت و. یو خدا و چې پاکستان دغسې یو وضعیت جوړ کړی و چې دوی چې کوم تنظیمونه جوړ کړي و د افغانانو د پاره د جهاد او دغه ټول امکانات وسایل هغې ته په اختیار کې ورکړي و. موږ چې کله د لسمه پورې داسې خاص پوښتنه نه وه، یعنې کور آباد چې زه لسم پورې د افغانانو دپاره نیکم داسې خاص سند غوښتو، نیکم څه غوښتل په شروع کې. البته اوس خو شرایط بدل دي. د لسم نه وروسته چې کبه کالج کې به دې ثبت نام کو، نو پاکستان دغسې یو لایحه جوړه کړې وه چې ته مجبوره وې چې د کوم تنظیم ته ورشې، د هغې یا عضویت، د هغې کارت، یا هغې خط واخلي. نو افغان ملت خو نه پاکستان په رسمیت پېژاندو، نه د هغې د فعالیت بلکې مخې نیوله. ټول امکانات دغه تنظیمونه چې د دوی په لاس جوړ شوي وو، او دغه و تنظیمونه چې وو، هغې سره دا ټولې مرستې وې. نو هغې ته یې رسمیت ورکوو. نو د پاکستان کمیشنري چې وه د افغانانو، هغې به د دوی خط منلو. نو هغه یو جالبه خاطره ده چې بیا موږ خو کبابیانو کې د محض اسلامي دفتر مو بیا په دغه سي واسطو او په بل نوم او په دې باندې به یو څه کوشنو باندې د دوی نه یو خط واخستو به کالج کې، یعنی هغه خپل نمرې یا هغه شرایط خو به دې پوره کول، خو د دې ترڅنګ باید د دې تنظیمونو لخوا نه د یو تنظیم لخوا باید یو خط ولري معرفي شي چې بیا موږ د محض نه هغه ترلاسه کړو په یو چل ول باندې. نو بیا موږ زراعت پوهنتون کې پېښور پوهنتون کې داخل شو او بیا پوهنتون هم ولستو.
د ښوونځي د دورې یا د کالج د دورې په اړه تاسو د یو مهاجر په توګه هلته درس وایو، څه ډول احساس مو درلود چې هلته خلک تاسو ته مهاجر خطاب کوي؟
نو د مهاجرت خو طبعاً د یو محرومیت دوره ده د هر چا د پاره وي، حتی که په دغه غرب او په دې ځایونو کې هم وي، خو په دې وطنونو کې بیا دا دی چې دلته قوانین او دغه داسې جوړ شوي دي چې وضعیت د مهاجر سره لا ډېر ښه کوي، کوشش کوي چې دوی ته امتیازات هم ورکړي، مرستې هم ورسره وکړي. په پاکستان کې دا و چې د پښتنو د ولس د خواخو همکاري وه او داسې یو مثبت محیط و، خو دغه محرومیت او دغه د مهاجر کلمه او یا قابلیه یا مهاجره دغه لږه ځورونکې وه، او دا نو تبعیض موجود و که دوی هر څومره ورته ووایو چې ښه وضعیت و، خو مهاجر یو تور داغ و په ډېرو ځایونو کې. موږ خو واړه وو، یعنی اوله کې خو په دې دغه زیات دونه نه پوهېدلو چې وایي سټیروټایپینګ و، خو بیا د پوهنتون هغې پورې مو یعنی عمومي د ولس وضعیت دونه بد نه و، دا هم نشو ویلی، خو دغه یو مشکل و چې مهاجر کلمه موږ باندې به بد هم لګېدله او داسې لږ پټې ټسترګه کتل کېدل، دی کې شک نه و.
کله زراعت نه فارغه شوی؟
په 1999 په اواخرو کې مې لسانس وکړو، او یعنی بیا په 2000 کال کې مې بیرته ماستري شروع کړه چې هغه ایم ایس سی انا زی پېښور پوهنتون کې ورته ویل، او هغه د ایم فل برابر و معدل و ما فوق ماستري، بیا مې 2 کاله هغې کې ثبتنام وکړو. هغه بیا لږه اوږده شوه ځکه چې په 2001 کال کې چې کومې پېښې وشوې، سپتمبر 2001 په افغانستان باندې د امریکایانو برید وشو، د طالبانو نظام مخکینه سقوط شو، بیا هغې جریان کې ما وظیفه شروع کړه.
شم صاحب د محصلۍ د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
بدبختي دا ده چې هغسې وضعیت بیا دا دی تکرارېږي، داسې تاریخ موږ باندې ډېر لنډ او زر تکرارېږي. د پوهنتون په غالبا دویم دریم کال کې چې و، نو هغه وخت زمونږ د پوهنتون رئیس چې و لږ زیات اسلامي فکر یې لرو، هغه یو پروسه شروع کړه چې هر جمعې په ورځ به یو غټ عالم راغوښتو، او د سرمن په نوم باندې به جمعې سار داسې یو سات یو واس کو په د پوهنتون په هغه تالار کې. نو هغه داسې و چې جبري و داسې، یعنی یو هفته که دې قضا کوو خیر دی، خو که دویم هفته دې قضا کوو بیا یعنی په دغه در باندې اکاډمیک دغه باندې هم تاثیر کوه او نمرې او دغه کمېدلې. نو موږ ټول محصلین مجبور و چې مکلف و چې باید حاضري ورکړي. موږ خو به عموما هم تلو. یو ورځ مې وکتل چې لیکلي و چې مولانا حسن جان دا بیان کوي په دغه راتلونکې اونۍ کې. نو که ستاسو یاد شي د دې نه لږه موده مخکې په هماغه کلونو کې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې یو بیان کړی و، په جلال آباد پوهنتون کې هلته محصلینو لږ شکایت کړی و د طالبانو 13 دوره وه، البته په هغې کې دوی دغه دینی او نور مضامین په مسلکي پوهنتونونو کې پوهنځیو کې بیخي زیات کړي وو، د مثال په توګه په طب کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد کې، په زراعت کې. دو بیا طالبان تشویق کړي وو چې بلکل دا ډېر ښه کار دی، او دا نور علوم چې دي دا خو اصلي خیټالوجي ده، او اصل علم چې دی خو هم دا یوازې دینی علوم. نو ما دا فکر کوو چې مولانا صاحب حسن جان په جلال آباد کې دغسې یو بیان ورکړی وو، او دغه پوهنتون چې دی پېښور د زراعت پوهنتون، یعنی دوی خو په نړۍ کې حسابوي، خو بهرحال په پاکستان کې په مهمو پوهنتونونو کې حسابېږي. د امریکایانو لخوا د دوی ډېر زیات حمایت شوی دی، ساختمان هم هغې جوړ کړی. نو مال چې دغه خو هم د یو غټ د ټکنالوژۍ پوهنتون دی، او مولانا صاحب جلال آباد کې ساینس او ټکنالوژي خیټالوجي ګڼلې وه چې دلته څه وایي. نو هلته چې لاړل، او بله خبره په جلال آباد کې د ښځو د تعلیم په اړه طالبان تشویق کړي وو چې همدغه څنګه چې بندیز دی، که ستاسو یاد شي 13 دوره کې همدغه څه بندیز ویل چې دا ښه کار دی، او یعنې داسې یو متنازع بیانونه یې ورکړي وو. دلته هغه نو اول خو زموږ دغه تالار چې د پېښور د زراعت پوهنتون دا په درې برخو کې داسې تقسیم و، نو دغه یو برخه مکمله دی ته جنکی ناستې وي او بل په پېښور زراعت پوهنتون چې دا خو هلته تو کو ایجوکیشن وي ښځې او نارینه یو ځای زمونږ صنف کې به وي هلکان جنکی څه مشکل نه و او بل دا و چې خپله دغه د پاکستان کې یو اصول دی چې په دې رسمي تالارونو کې د دوی د مشر د محمد علی جناح غټ عکس لګېدلی ډېر غټ یو دیوالي عکس و نو مولانا صاحب خو اول دغه عکس لاندې هلته ناست و بل یو طرف ته یعنی د تالار درېمه برخه هلته جنکۍ ناستې وې ښځې وې نو دا خپله ماته یو دغې راکو او بل مولانا صاحب خو عالم سړی و هغه په سیرت باندې وغږېدو ډېر عالمانه وینا یې وکړه خو زما ذهن کې خو د هغه د جلال آباد وینا راتله بیا چې کله دغه بیان خلاص شو نو ځوانانو محصلینو پرځې پرځې لېږلې او سوالونه یې کول نو یو سوال یو پوښتنه راغله چې مولانا صاحب په کشمیر کې دغسې وضعیت دی د مسلمانانو سره ډېر بد وضعیت روان دی په افغانستان کې هم وضعیت ښه نه دی په هغه وخت کې کورنۍ جګړې روانې وې په نور فلسطین کې او دې کې نو مولانا صاحب ویل چې ځوانانو قوم چې دی دا خو ساینسدانانو ته عالمانو ته ضرورت لري او تاسو مور او پلار رالیږلي یاستئ دلته باید خپل درس ووایئ دې باندې توجه وکړئ او د جهاد دپاره خلک شته دی نو بهرحال دغه خبرې ما ټول یاداشت کړې او لکه ډېر عجیبه تاثیر را باندې وکړ بیا ما وروسته په یو مستعار نوم باندې وحدت ورځپاڼې کې لیکنه دغه کړل نو هغې کې ما بیا عنوان ورکړو چې ساینس او ټیکنالوژي که خیټالوجي بیا ما ورته د زراعت دغه ورکړو مثال چې دغه په زراعت کې مونږ ویو چې دا د غنمو یو قسم دی دا د میوې یو قسم دی د مڼې دا په دغسې هوا کې آب هوا کې کیږي خو هماغه بوټی که ته په بله مرتوبه یا په ګرمه منطقه کې وکړې هلته هغه نه فصل ورکوي کیدای شي وشي خو فصل به بیا نه ورکوي په هغه شکل باندې ځکه چې دا د موقعیت او د محیط او د درجې حرارت دا په دې باندې تاثیر کوي نو ما یلې دا اسلام چې دی دا خو د سرحد او کرښې او دا نه پېژني هغه خو که په پاکستان کې کمی وي هم باید هماغسې تطبیق شي که د کرښې نه اغاړی په افغانستان کې هم باید هماغسې تطبیق شي نو مایل زه د مولانا صاحب په دې منطق پوه نه شوم چې جهاد اغاړه فرض دی په ځوانانو باندې ځکه جلال آباد پوهنتون کې د خلک جهاد ته هم تشویق کړي وو هلته د ښځینه او تعلیم حرام دی او د طالبان چې څنګه روان دي ښه روان دي البته دې غاړه بیا د ساینس او ټیکنالوژۍ په پوهنتون کې دا لګیا دی بیان هم ورکوي خلک هم تشویقوي او هلته بیا حرام دی نو دغه یوه خاطره وه چې بیا هغه وخت ما لیکل وکړه اوس چې ګورو بدبختانه بیا دغسې وضعیت په افغانستان کې راغلی دی
یعنی دا اوسنی وضعیت هم د مولانا حسن جانانو له کبله پیدا شوی دی ستاسو په نظر
بالکل نو بالکل د دې خو اساس هم دغه دی دغه ټولنه دومره زیاته افراطي کړی شوه حیران دی
تاسو بیا رسمي دنده څه وخت پیدا کړه داسې وخت تاسو فارغه شوئ چې په افغانستان کې نور د طالبانو حکومت پرځېدلی و که د خپل رسمي کار په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې لومړی کار مو څه و
بلکل هماغه وخت کې چې موږ له د ماسټرۍ مې شروع کړې وه درس مې خلاص کړی و خو له ریسرچ پاتې و بیا دغه امریکا په افغانستان باندې برید وکړو هغه وخت کې ګڼ شمېر رسنۍ راغلې پېښور ته کوټې ته چونکې افغانستان ته خو لا نه شوې تللی هغه یوه نیمه دوه میاشتې چې وې زما هم یو ملګری و غږ را باندې وکړو هلته هغه وخت کې یعنی ضرور نه چې ته مسلکي یا ژورنالیست خو چې په لږ ډېر انګلیسي پوه شي چې د نړیوالو ژورنالیستانو سره همکاري وکړي نو بیا هماغسې زه لاړلم اسلام آباد ته او د جاپان تلویزیون یا این ایچ کې چې و هغې مختصر دغه ټرینینګونه راته راتلل د کمرې د هغه وخت کې دا ویډیو تلیفون یې ورته ویل ویډیو فون او دغه مخابرې تلیفون نه چې و سرایا هغه و بس د هغې دغې راکړو راته او د خبر لیکلو داسې مختصر چې د دې کوم معیار و هغه یو څو ورځې دغې راکړل زده کړې او بس بیا کوټې ته لاړم نو بیا تر د طالبانو د نظام د سکوته پورې او د هغې نه یو دوه میاشتې وروسته پورې یعنې 2002 د شروع پورې په کوټه کې وم بیا چونکې د دوی زمونږ کار خوښ شو حالانکه هغه وخت ډېر خلک استخدام کړي وو بیا یو دوه درې نفره د افغانستان د ډیسک د مسؤلیت دپاره وساتل نو بیا راتلونکي دوه نیم کالو پورې املته وم بیا څرنګه چې افغانستان ته زموږ ملګري هم زیات لاړل او هلته نور فرصتونه زیات شو ضرورت هم زیات و دې وخت پورې ما ماسټري هم خلاصه کړې وه نو بیا مې کوشش وکړو بیا د ملګرو ملتونو د نړیوال د خوړو پروګرام چې دی هغې کې مې امتحان ورکړو کامیاب شوم د مطبوعاتو مسؤول شلم د رپورټس آفیسر په کابل کې
دا نو ستاسو اول وار و چې کابل ته بتلئ څنګه درته ښکاره شو څنګه احساس مو کوو چې له ماشومتوب یعنی تاسو ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی وو؟
بالکل، دغه جالبه وه. یو طرف ته خو خپله لیوالتیا وه د افغانستان په دغه پرمختګونو باندې خوشحاله وو، ځکه چې موږ هغه بدبختي لیدلې وې د طالبانو وخت کې، کله کله به داسې مړي ژوندي ته تلو په ډېرې ره، یا د مجاهدینو وخت کې چې جګړې وې. زمنګ خو چونکې د کونړ ولایت نو کونړ لږ مخکې د مجاهدینو لاس ته لیدلې وو، تګ راتګ مو خو داسې یو ترخی خاطرې وې. دغه وخت خو لکه یو لیوالتیا موجوده وه، همدغه کوشش و چې هلته لاړ شو. خو دغه وضعیت هم که داسې ووایو چې یو طرف ته د مالکیت احساس و چې خپل وطن ته ځو، خو بدبختانه په کابل کې چې نوی کوم جوړښت راغی، د هغې هماغه کړنې وې چې بیا یې وروسته هماغه د سقوط باندې تمامه شوه، هلته هم موږ بیا ځان خپل احساس نه کړو. په شروع کې البته په شروع ورځو کې د ژبې ډېر غټ مشکل سره مخ و. دا یو واقعیت و چې افغانان د خپل هیواد نه کډه کولو ته مجبور شو. هغه په بل هیواد کې زما په څیر چې د اول صنف نه ته په یو پردي وطن کې زده کړې وکړي، او کور کې مورنۍ ژبه خو پښتو وه، خو مثلا دریم نه وزده، او څنګه به هم زده شوی وی؟ نو چې نه یې مکتب کې وی، نه په کور کې وی، نه په کوڅه کې وی. نو کابل ته چې رالو، کابل کې خطبا دغسې سیاسي دغم داسې و چې داسې لږ د پښتنو سره جوړ نه و. نو په هر ځای کې بس دا چې زه د ملګرو ملتونو سره ومه، یو څه مسؤلیت مې لرو، یو څه جرات مې لرو، خبرې مې کولې، خو بیا هم چې د دولتي کوم ځای سره به مخ شلو. د مثال په توګه یو ورځ پرواز مې لرو د هغه وخت د کابل میدان نه، او د ملګرو ملتونو خپل پروازونه و په هغې کې تلمه. نو هغه نفر ته چې څوک مسؤول و چې دا بورډنګ پاس ورکوي، هغې ته چې مې پاسپورټ ورکو، پښتو کې مې البته خبرې وکړې، نو هغه راته وویل چې ته پاکستانی. نو په دې مې سره بیا زیاته مشاجره مو شوه، جنجال مې وکړم، او ته وویل چې دومره یعنی سپک ګوري تاسې چې په پاکستان کې 15% پښتانه دي، په افغانستان کې هغه حد اقل چې دی د 50 نه زیات دي، خو تر 15-16 خو دي. زه په پښتو ویلو باندې پاکستانی شومه، افغان نشلمه. نو دغه یو جنجال به زمونږ د خلکو سره روان و، هغه یو بدبختي وه چې البته بیا وروسته په قلار قلار دا وضعیت بدل شو، ځکه چې د چا حق څوک نشي خوړلی په قلار قلار ادارو کې عدالت رامنځته کېدو، یعنی مشکلاتو بیا هم. نو یعنی یو طرف ته د مالکیت احساس مو خو دغه ستونزو سره به وخت په وخت مخ کېدلو.
بله، ملګرو ملتونو څنګه دولت ته راغلی؟
د ملګرو ملتونو خو ما هغې نه وروسته بیا یو کال د امریکایي د پراختیايي اداره چې د USAID هغې سره کار وکړو. بیا هلته هم په جلال آباد کې وو، داسې وضعیت دومره ښه نه و، قرارداد مې هم هلته خلاص شو. بیا دې ورځو کې خورم صاحب د اطلاعات فرهنګ وزیر و، او هغې د کوشش کوو چې دغسې مسلکي کادرونه زیات، یعنی چې په کار پوهي طبعا د افغانستان ادارې هغه ورځو کې په جوړېدلو وي، مشکلات خو زیات و. نو هغوی بیا ماته وړاندیز وکړو د یو ملګري په وساطت باندې، بس هغې سره چې بیا ما ناسته وکړه، پوښتنه یو دغې وکړې، هغه مطمئن شو. بس بیا هغه ورځو کې دا کمیسون د استخدام یا د اصلاحات اداري کمیسون چې لا دونه زیات هغې شکل نه واخیستی، نو پروسه اسانه وه. نو بس وړاندیز یې وکړو د جمهوري ریاست ته. په دې جریان کې ماته ملګرو ملتونو یو بل بستم کې زه انتخاب کړم، او هغه وخت کې زمونږ فرهنګي مشاور او هغه وخت فرهنګي معینیت سرپرست نجیب منلی صاحب و، چې هغې سره هم دغه شریکه کړه چې څه وکړمه. خو بهرحال بس بیا هم تصمیم ونیو، نو به حکومت کې مې کار شروع کړو، به اطلاعات فرهنګ وزارت کې د پلان او د بهرنیو اړیکو رئیس شومه په 2005 کال کې غالبا.
له دې وزارت بیا تر پاکستان څنګه بیرته ورسېدې سفارت؟
نو بیا خو دغه موده لږه اوږده ده، ځکه چې نږدې 15 کاله د پلان رئیس وم. بیا پکې د خورم صاحب په ځای ډاکټر صاحب مخدوم رحیم راغی، هغه وزیر شو. هغې بیا طبعا افغانستان کې دا بدبختي ده چې بس هغه کودتایي غونې سیستم، نو هغه بیا طبعا کوشش کوو چې نور خلک راولي، که زیات مسلکي دغه هم کوو، پوه سړی دی، خو دا مسایل قومي او دا قصې هم وي، داسې وضعیت چندان ښه نه و. نو بیا یې ماته یو وړاندیز وکړو چې ته هلته د زده کړې کړي دي پاکستان کې، او هلته که د کلتوري او مطبوعاتي اتشې په حیث لاړ شي، په رسنیو کې دې هم لږ څه کار کړی دی. نو بس بیا هغه ما مشوره چې وکړه کورنۍ او دغه سره، بیا یو درې کال دپاره هلته لاړل ما. اغیزنه چې بیا راغلم، بیا یو کال د معرف وزارت سره مې د یونیسکو ایسیسکو کمیسون سرپرست په توګه ومه. بیا جهانی صاحب چې د اطلاعات فرهنګ وزیر شو، بس بیا هغې وړاندیز وکړو، بیا یو دوه کاله هغې سره د اطلاعات فرهنګ د ادارې او د ګرځندوی د معین په توګه ومه. په دې جریان کې بیا زاخلوال صاحب پاکستان کې سفیر و، د پاکستان سره بحث او د غم زیات روان و، مذاکرې او دا د سولې پروسې یعنی هماغه ورځو کې زیاتې ګرمې وې. بیا د ډاکټر صاحب خپلواک او د هغوی په یعنی د هغوی وړاندیز او په منځګړتوب باندې، بس بیا زاخلوال صاحب سره چې کېناستم هغې ما زده کړې ملته کړې وې او دوره کار مې کړی و، بس بیا د هغې غوښتنه دا وه چې هلته لاړ شم. بیا جمهور رئیس د هغې منظوري ورکړه، هلته د مستشار وزیر مختار یا د معاون په حیث لاړلم.
بله، په دې دوره کې چې تاسو هلته د سفیر مرستیال وی او زاخلوال سفیر و، زاخلوال صاحب له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کولې او ډېرې تودې خبرې وې. دوی تاسو هم په دې خبرو کې شامل وی، تاسو له تصویرونو هغه چې په هغه وخت کې خپرېدل هغه نه معلومېده چې په اکثرو غونډو کې تاسو ورته راوئ. دا خبرې څومره جدي دي؟ اوس څه فکر کوئ چې پاکستان جدي خبرې کولې د سولې په ارتباط او وخت تېرول؟
که څه هم ډېر د افغانستان د موضوعات داسې بیا دا زموږ سیستم چې ډېر زیات مسایلو کې به دخیل نه وو، ډېر هغه چې وایي ډېر محرم بعضې مجالس به وو، ډېر مهم مجالس به وو، ضرور نه وه چې هغې کې زه وم. خو زاخلوال صاحب د کور ودانی هغه د یو ښه مشر په توګه زیات مسایل به شریکول، بعضې مجلس کې به موږ نم هم وو، هغه دا چې باید موږ به خبره اوسو که رسنیو سره غږیږو که نور موضوعاتو خلکو سره کینو، نورو ډیپلوماتانو سره کینو، د نورو هیوادونو، ځکه هغې هم د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لرله، نو یو بریفینګ او دغه به یې وخت نا وخت راکوو. نو طبعا پاکستان خو دغه پخوانی تګلاره ده، پاکستان دغه د نن ورځې انتظار کو، دغه شل کال یې په همدغه سې نن او سبا کې تیر کړه، او که دا ووایي چې غولولو که هر څه، خو په سیاست کې دا روا دي. هغې ډیپلوماسي هم دا وه، هېڅکله د هغې خبره صحیح نه وه، خو کوشش یې کوو چې په صحیح طرز یې وکړي او شل پروسې شروع کړي، شل میکانیزمونه شروع کړي د مذاکرو د ناستو ولاړو، او یو میکانیزم هم نتیجې ته ونه رسېدو. د مثال په توګه په دغه وروستیو کې چې زه ومه په 2018 کې، دوی د افغانستان سره البته د دوی زیات په غوښتنه د اپپس په نوم باندې یو پروسه شروع شوه چې افغانستان پاکستان د یو همغږۍ او د یووالي یو څه شی میکانیزم چې دا په استخباراتو کې هم کار کوي، په نظامي برخه کې به هم کوي، په سیاسي کې به هم کوي، په کلتوري کې به هم کوي، د محصلینو د مهاجرینو په دغه ټولو برخو کې به کار کوي، او کمیټې جوړې شوې. خو کله چې بیا په هغې کې عملا د مذاکرې برخې راغلې، یعنی یو داسې د مهاجرینو نه علاوه د مهاجرینو د کډوالو موضوع داسې وه چې هغې کې موږ طرف ته ملامتیا زیاته وه، په هغې کې پاکستان زیم ورکړی و، او زه هر کله چې به غوښتنه وشو هغه به تمدید کو، نو هغه کې پاکستان مرسته زیاته وه، هغې کې څه شک نه و. د دې نه علاوه په نورو برخو کې، د مثال په توګه افغانستان به مستند اسناد ورکړه چې په دغه ځای کې په دغه مدرسه کې دلته په افغانستان کې په بدبختانه په 2018-2019 کې ډېر زیات وحشتناک او ډېر خطرناک انفجارونه وشول، د استقلال شفخانې سره، د جمهوریت شفخانې سره، د زنبق سلور لاري انفجار، دغه سیسو نور په کانټیننټل، دغه بریدونه داسې و چې د افغانستان قارم زیات راوپاره او زیات مستند راغله. دلته به په جواب کې دی بس همدغه چل ولکو، راځئ دلته ځو هلته ځو، او دا به داسې وکړو، موږ پوره همکاري کوو، دا کوو، یو مجلس به بل ته واړه، او کابل ته به دادی د پوځ مشر لاړ، هلته به ژمنې وکړئ، بل درون حیات به ولېږو، تاسې راشئ. دغه د پاکستان همدغه تکتیکونه و، وخت یې تېره و، او هدف یې همدا و چې همدغه سونه چې دا پروسه اوږدېږي، او همدغه پالیسي دی د امریکایانو هغې سره هم روانه کړې وه. نو که دا ووایو چې نه صادقانه همکاري وکړه، نه مخلصانه وکړه، او همدغسې یو وضعیت غوښتو چې د بې ثباتي همدغسې ادامه پیدا کړي، او تر ننه پورې همدغسې وضعیت روان دی.
ستاسې د دې ماموریت په دوره کې څه فکر کوئ هغه مهمه بریا درته څه ښکاري؟
طبعا ماموریت خو داسې چې د مسؤلیتونو دغه برخه یي، خو بعضې موضوعات داسې چې باید سړی یاد کړي چې د نورو دپاره هم یو د خوشحالۍ دغم شي، او یو لاسته راوړنې ذکر هم وشي. د اطلاعات فرهنګ وزارت د ماموریت په وخت کې موږ ته د جاپان کې زموږ سفارت وو، هغه فاطمی صاحب سفیر و، هغې خبر راکړو چې دلته یو جاپانی چې اوس مړ دی البته د خپل ژوند کې ګڼ شمیر د افغانستان آثار چې قاچاق شوي او تختول شوي او لوټل شوي هغه د نړۍ د مختلف ګوټ ګوټ نه رایوځې کړي، پیدا کړي دي، ترمیم کړي دي او ساتلي دي. بیا دا د جاپان د دغه آثارو د قاچاق شوي آثارو د بیرته لاسته راوړلو د کمیټې مشریم د پغاړه لرله چې پروفیسر هیرایاما یې نومو. نو ده ویل دا آثار جمع کړي دي، اوس میرمنې غواړي او دغه سازمان غواړي چې دا افغانستان ته، بلکې زمونږ هم غوښتنه دا ده چې دا افغانستان ته مونږ بیرته راوړو. نو بیا دغه موضوع خو دې کې ډېر زیات کار وشو، مکاتب تبادله شول. بیا دوه وارې زه فرصت برابر شو د تلاتپې د آثارو نندارتونو جاپان ته لاړم. بیا په دې دویم سفر کې د دې د بیرته راوړلو قرارداد امضا کړو. نو دې کې د 102 قلمه ډېر مهم آثار د جلال آباد، د هډې، د باګرام، د آی خانم، د دې منطق ساحو ډېر بارزښت آثارو چې دا مونږ بیرته راوړل. مهمه په دې کې دا و چې طبعا مونږ په دغه مسایل به په بهرنۍ مرستو باندې کول. دلته وخت ډېر کم و او د دې آثارو بیرته راوړلو بیمه یوازې $80,000 کېدل او ټول مصارفات یې د 100,000 نه پورته و. نو د اطلاعات فرهنګ وزارت محدوده بودیجه لرله، کمه وه. نو مونږ چې ولسمشر ته ولیکل او بیا ورسره یو مجلس کې مطرح کړ، نو ولسمشر اشرف غنی د کور آبادي چونکې دغسې مسایلو کې بیا هغه توجه ډېره زیاته کوله، هغه د خپل کوډ نه چې هغه د ریاست جمهوری کوډ یو نویم کوډ نه هغه ویل چې عاجل دا مسله مهمه ده، هغه خاصه بودیجه راکړه او بیا موږ وتوانېدلو چې دغه 102 قلم آثار بیرته افغانستان ته د کابل میوزیم ته تسلیم کړو.
تاسو چې کله له سفارت نه لاړې، په خپل لاړې او کوم د کار موده پوره شو او چیرته لاړې؟ بیا
خو دوه کاله پس دوی زما وظیفه ختمه کړه. نو بیا ما خپل مخکې نم پروګرام وا زده کړم، ما دکتورا شروع کړې وه، هغه هم نیمګړې پاتې وه. نو بیا هغې دپاره زه انګلستان ته راغلم.
ستاسو د نوم په ارتباط مو هم ډېرې ستونزې درلودې.
رښتیا هم دغه نوم لږ ستونزمن دی، هغه سې د جذبولو دغه کم دی. خو بیا هم جالبه دا ده چې زما دغه د 45 کاله اوس عمر رسیږي، نو په دونه وخت پخوا په افغانستان کې یعنی داسې یو زغم موجود و چې دغه نوم انځه په دې نوم نومول شوی یم. یو د افغانستان یو تاریخي او فرهنګي دغه پکې انغښتی دی. خو وروسته بیا داسې یو بدبختي راغله چې د جهاد او دې وختونو کې خو همدغه د افراطیت بنیاد خو هغه وخت کې خستل شو، نو هغه وخت به م زه د دغسې مشکلاتو سره مخ کېدلم. مخکې ذکر وکړو چې د کالج او د دې وخت چې کله زه دغسې یو بورس ته مې امتحان ورکو، د نورو افغانانو په قطار کې ناست وم. نو کله چې هغه امتحان اخیستونکی چې دغه د یو جهادي تنظیم مسؤول و، هغه چې زما دا نوم وکتو، دا نوم یې واخیست، وایي دا څوک دی؟ نو زه هغه وخت کې داسې یو 15-16 کلن به وم، یعنې لسم صنف نه یو لسم ته تلمه، خو زه داسې په یېره لږ پاسېدم چې اول داسې په قار باندې زما نوم اخلي. نو چې زه یې ودرولم، ویل دا زردش څوک دی؟ مال سب زیما ویل تا دا نوم ته دې وګوره، تا وایي دا جرات څنګه کړی دی امتحان ته راغلی؟ دا خو د مجاهدینو د فلانۍ او بستانۍ خو بس راپایڅه ولم.
ډېره مننه، ډېر
لا تاسې نه ډېره مننه. کور ودان
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زپتام مین یم زڑ باند غم جن یم پتا مین یم زڑ باند غم جن یم زبان غم جن یم زبان غم جن یم دیریم خوشالا دیریم خوشالا چپور میں دسودا شوا نامی 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 علم کی رسوا شوا میں کولے آ تو میں کولے